السلام علیکم له غرمین مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو سات خبرونه د دې خبرونه تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر غنی وي په سیمه کې روانو حالاتو اسلامي نړۍ له سختو ستونزو او ګواښونو سره مخ کړې ده دا هم اوري چې د کونړ اوسیدونکو وي په قصاص کې د خلکو ژوند ضمانت شوی او کوم کسان چې د ولسمشر د حکم پر اساس اعدام شوي دوی د دې حکم ملاتړ کوي د نور رپورټونو موضوعاتو په اړه هم جزئیات اوري خو په سر کې له محمد حدیث پردیس څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
السلام علیکم په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی ولسمشر محمد اشرف غنی وای کاسازر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي بیرته یو ځای کړي د بریتانیا صدر اعظم وای افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي او امریکا او بریتانیا فرانسې او اوکراین د روسیې د غوښتنه چې د سوریې د حکومت دوه مخالف وسلوالې ډلې دي د نړیوالو تروریستي ډلو په تور لیست کې شامل شي رد کړي ده دا هم بشپړ خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی وای کاسازر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي وو بیرته یو ځای کړي کاسازر له قرغیزستانه تر پاکستانه د بریښنا د لیږدولو پروژې ته ویل کیږي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې هم تیریږي افغان حکومت به له دې پروژې هر کال میلیونونه ډالره مالی ګټه وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبری غونډې ته وویل چې حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي محمد اشرف غنی وای کاسا سیمبول دی نمونه او زموږ د ادارې نخه ده کاسا به هغه آسیا چې سره بیل شوی وه بیرته ونښلوي د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې به چې سبا پنجشنبه په دوشنبه ښار کې جوړیږي د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله د پاکستان صدراعظم او د تاجکستان قرغیزستان ولسمشران هم برخه واخلي د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وای افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي کیمرون د اداري فساد پر ضد مبارزې د نړیوالې غونډې په اړه چې سبا پنجشنبه په لندن کې پیلېږي دا خبرې کړې دي دا نه د معلومه چې کیمرون په دې پوهېده چې دا خبرې ثبتېږي او کنه د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد په اړه په کلینی رپورټ کې افغانستان د په اداري فساد کې د ښکیلو هیوادونو په لیست کې 168 او نایجیریا ته 168 ځای ورکړی دی د ایټالیا پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی نیولې دي پولیسو د دوه نورو مشکوکو افغانانو د نیولو لپاره هم معلومات خپره کړي د ایټالیا لوی څارنوال تر دې مخکې ویلي وو چې له نیول شوو کسانو سره د حملې د پلان اسناد نه دي موندل شوي خو ټینګار یې کړی و چې دا کسان د حملو لپاره په تیاری لګیا وو د چارواکو په وینا د افراطي کسانو دې شبکې په ایټالیا فرانسه او بریتانیا کې د حملو پلان درلود یو مشکوک افغان چې نیول شوی 23 دی او حکیم ناصری نومیږي او بل 29 ګلستان احمد زی دی ناصری له نړیوال تروریزم سره په ارتباط او احمد زی د غیر قانوني کډوالو په قاچاق په لاس درلودو تورن شوی دی رپورټونه وایي چې درې مشکوک 24 دی او ذوالفقار امجد نومیږي امجد پاکستانی دی او د غیر قانوني کډوالو په قاچاق کې په لاس درلودلو تورن دی د نیول شوو کسانو په موبایلونو کې موندل شوي عکسونه دا نظر پیدا کوي چې په روم پاریس او لندن کې د حملو پلان درلود د هلمند په مارجې او نادلي ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات پیل شوي دي د هلمند والی وای عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل د عملیات تیره شپه د 12 بجو په شاوخوا کې پیل شوي او تر هغه به دوام وکړي چې د نادلي او مارجې ټولې سیمې د وسلوالو له ولکې وایستل شي عمر ځواک ویلي د خنجر په نوم دغه عملیات تر دې دمه د کوم معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي او نه تلفات لري په دې عملیاتو کې افغان هوایي او ځمکني ځواکونو برخه اخیستي د نادلي او مارجې ولسوالیو ګڼي سیمې شپږ میاشتې وړاندې د وسلوالو د ډله ییزو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو له ولکې ووتلې چې اوس یې افغان حکومت د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي او وروسته کورنۍ خبر هغه دا چې د ننګرهار امنیه قمندان وایي په نازیان ولسوالۍ کې 10 په انتحاري حمله کې وژل شوي او 23 زخمیان شوي دي د مل پاسوال زړور زاهد په وینا حمله پرون سه شنبه د قومي مشر ملک دهقان په کور کې شوې ده د زاهد په وینا ملک دهقان له وسلوالو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزو ملیشو په تنظیم کې همکاري کول او په دې حمله کې زخمی شوی دی د د ننګرهار امنیه قمندانۍ ویلي چې په دې انتحاري حمله کې ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي. د حملې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. امریکا، بریتانیا، فرانسې او اوکراین د روسیې د غوښتنه چې د سوریې د حکومت دوه مخالف وسلوالې ډلې دي د نړیوالو تروریستي ډلو په تور لیست کې شامل شي رد کړې ده. ډیپلوماټان وایي روسیې غوښتي چې جیش الاسلام او جیش الحرار ډلې دي له القاعده شبکې او داعش سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل شي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت ویاند ویل چې دا کار به د هغه تاوتریخوالي د کمولو د هڅو لپاره ورانوونکي پایلې ولري چې امریکا او روسیې د سوریې د جګړې د سوله ییز حل په هدف پیل کړي دي. امریکا وایي جیش الاسلام د سوریې له اوربان سره موافقه کړې ده او د سوریې د حکومت ضد وسلوالو ډلو د ائتلاف برخه ده. احرار الشام بیا په دې ائتلاف کې شامل نه ده او له جیش النصره سره چې د القاعده برخه ده تړاو لري. د بنګلاديش د ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت الاسلامي مشر متیو الرحمن نظامی اعدام شو. متیو الرحمن نظامی د هغو جنایتونو له امله اعدام شوی چې په 1901 میلادي کال کې له پاکستانه د بنګلاديش د ازادۍ په جګړه کې کړی و. ریپورټونه وایي چې د راکې خار ګڼ شمېر اوسیدونکي تېره شپه د بنګلاديش د جمعیت اسلامي ګوند د مشر د اعدام د هرکلي لپاره له خپلو کورونو د باندې راوتلي وو. خو د هغه پلویانو هم د ښار د مرکزي زندان په وړاندې اعتراضیه لاریون وکړ. نظامی د بنګلاديش سترې محکمې له لورې په قتلونو، جنسي تجاوزونو او د روشنفکرانو پر ضد د مرګ فتوا ورکولو له امله مجرم پیژندل شوی و. د متحده ایالاتو ولسمشرۍ ته د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ په دوو نورو ایالتونو کې ویست ویرجینیا او نبراسکا کې هم مقدماتي ټاکنې ګټلې دي. تیرونې په انډیانا ایالت کې له بریالیتوب وروسته میلیاردر سوداګر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو لخوا احتمالي کاندید ګرځېدلی. د ډیموکراټانو لخوا بیا هیلاري کلنټن په نبراسکا او د هغه سیال برني سندرز په ویست ویرجینیا کې زیات انتخاباتي هیئتونه خپل کړي دي. د ټرمپ په شان هیلاري کلنټن هم سپینې ماڼۍ ته د ډیموکراټ ګوند احتمالي کاندید بلل کیږي. او روسي خبر د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سری او کافي وسلو په مرسته په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه نوې مرحلې ته رسیدلې. پوتین پرون سه شنبه له خپلو پوځي چارواکو سره په کتنه کې وویل چې د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې په سوریه کې د دوی پوځي کمپاین پیل شوی، روسي جنگي الوتکو تر 10,000 زیات عملیاتي پروازونه کړي. د پوتین په وینا د عملیاتو دیرش اهداف ویشتلي او د سوریې له پوځ سره مرسته کړې چې 1500 ښارونه او کلي ونیسي. د روسیې ولسمشر په دې غونډه کې وویل چې د دې هیواد پوځ په سوریه کې د اهدافو د ویشتلو لپاره لږ تر لږه 115 کروز میزایل هم توغولی دي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وی په سیمه کې روانو حالاتو او تروریستي فعالیتونو اسلامي نړۍ له سختو ګواښونو سره مخ کړې ده.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است.
د کونړ اوسیدونکو وای په قصاص کې د خلکو ژوند د خلکو د ژوند ضمانت شوه او کوم کسان چې د ولسمشر د حکم پر اساس دام شوي دوی له دې پریکړې ملاتړ کوي. د روان خبرونه په ترڅ کې د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. دا وری چې ولس جرګې د ایراني پوره ساتونکو لخوا د یو شمېر افغانانو وژنه د بشري حقونو خلاف عمل بللی دی. جرمني د افغانستان په څلور ولایتونو کې د 3.5 میلیون یورو په لګښت د څښاک د پاکو اوبو پروژې عملي کوي. دا نور رپورټونه سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي خبرونه د ګوډې اچار اوري.
د خبرونې په پیل کې مو له قومندان صاحب سره مرکه درته کړې ده. قومندان صاحب په دې ورځو کې ډېرې زیاتې تکتیکي عقب نشینۍ کړې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوري او په اف ام 100.5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وایي د مخدرو موادو پر ضد مبارزه باید د تروریزم پر ضد جګړه کې عمده برخه ولري. نوموړي دا خبرې په دوشنبه کې پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. افغان ولسمشر ویل چې افغانستان له تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی او د تروریزم پر ضد د اصولي مبارزې لپاره د هغه پر خبره سیمه ایزه همکاري اړینه ده. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
جمهور رئیس غنی وویل چې افغانستان او تاجکستان ګډې ګټې لري او د دواړو هیوادونو امنیتي په سر کې دی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د خپلو مخالفینو او د سیمې د دشمنانو پر ضد په مبارزه کې بنسټیز پرمختګ کړی او هیله یې څرګنده کړه چې د سیمې ټول هیوادونه به د ګډو ګټو د تامین هڅه وکړي.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است.
دی وای اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروریزم نه ملت پیژني، نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو. خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري، نو سیمه ایز همکاري ته اړتیا ده. هیله لرو چې ټوله سیمه به دې نتیجې ته ورسیږي چې دولتونه حقوق او مسؤلیت لري. کله چې دولتونه له غیر دولتي ادارو کار اخلي او دا فرق کوي چې ښه او بد تروریزم توپیر لري، ټول کمزوري کوي. د ښاغلی غنی په وینا د تروریزم، مخدرو موادو قاچاق او افراطیت تمویل فرق نه لري، نو د دې ټولو پر ضد باید ګډه او له تفکیک پرته مبارزه وشي. جمهور رئیس غنی هم داراس په سیمه کې د قانون د حاکمیت د ټینګښ لپاره د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم دا مهمه وبلله چې د سیمې ټول هیوادونه د یوې څرګندې او هدفمندې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د ګډ امنیت د ټینګښت هڅې وکړي. ولسمشر امام علي رحمان وویل د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت د ښه کېدو لپاره د همکارۍ زیاتېدو ته اړتیا ده.
هر دو جانب ضرورت تقویت روابط مرزی و تامین امنیتی آن را
موږ دواړو د سرحدي اړیکو د پراختیا پر اړتیا او د سرحدي سیمو د امنیت پر شو کېدو ټینګار وکړ. موږ د شو شرایطو د رامنځته کېدو په مرسته غواړو چې د دواړو هیوادونو سرحد د ثبات او امن په سیمه بدل شي. موږ د ټولې سیمې د امنیت په اړه په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افراطیت، تروریزم او د مخدر موادو د قاچاق پر ضد اصولي مبارزه ته اړتیا ده. امام علي رحمان هم درس په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. دواړو ولسمشرانو د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي روابطو پراختیا مهمه بللې ده. ولسمشر غنی بنن کابل ته ستنیږي.
د فرشتې جلال زی په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر او د هغه تاجکی سیال امام علي رحمان پرون په دوشنبه کې د افغانستان او د تاجکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په سیمه کې د روانو حالاتو د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د کونړ اوسیدونکو وای په قصاص کې د خلکو د ژوند ضمانت شوه دی او کوم کسان چې د ولسمشر د حکم پر اساس اعدام کیږي دوی ملاتړ کوي. دا خبره په اسد آباد کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په یوې غونډه کې وکړه. په اړه لسیمه روحلا انوري رپورټ لري.
په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په کابل کې د ترسره شوو اعدامونو ملاتړ وکړ. دوی وایي د اسلام مقدس دین په قصاص کې د خلکو د ژوند ضمانت کړي او که چیرته په حقیقي معنی اسلامي حدود پلي شي نو د هر ډول بیلاریو مخه به ونیول شي. د دینی عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحمن وویل د اسلام په مقدس دین کې قصاص روا عمل او د ټولنې د نور غړو د ژوند د بقا په معنا دی او هر اسلامي حد چې جاری کیږي دوی ملاتړ کوي.
د آیات کې الله هم دغه خبره کوي چې ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی. حیات د هغه چا لپاره دی دا ما باقیه خلکو لپاره چا ورور چا وژلی چا پلار وژلی هر هغه څوک چې دغه سزا لایق وي نه د قاضیان ترسو کی نه د زموږ حکام ترسو کی او دغه احکام د الله په ځمکه باندې نافذ کی مونږ یې تایید کوو ملاتړ کوو.
هغه وای اوس هم د اسلامي حدودو په پلي کولو کې لزند کار غستل شوی او همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تیرېدو قتلونه او نور جرمونه زیات شوي دي.
او امن د الله په کتاب راځي، د الله په قانون راځي. کوم دا احکام او یا دا حدود پنځه کاله مخکې قائم شوی وي نو نن به دې حالت سره موږ نه وي مخامخ شوی، دا د الله حکم دی.
مولوی نجیب الله حقیر وویل تش په نوم د بشر حقوقو مدافعینو په افغانستان کې د اسلامي حدودو د پلي کولو مخنیوي کړی او په لوی لاس د جرمونو زیاتوالي ته لمن وهي.
چا ویل حقوق بشر دی، چا ویل زن دی او چا ویل اطفال دی. نه ځان ته نجات ورکو نه تی بل ته ورکو او سه ګډوډي جوړ کړل چې تاسو نه شه تر ټولو زیات قربانیان په کوم دغه چاته یادوله ماغې تاسو وګورئ چې دا باسین په نوم باندې یو معصوم معصوم غیر مکلف دا د دغه شان دړمارانو قاتلانو اجرتی قاتلانو په منګولو کې وولید وملید چې هغه دغه شان د یو وحشت ښکار شو.
خاغلی حقیار له افغان دولت وغوښتل چې د کوچنی اباسین ازازی د قاتلینو په ګډون د ټولو مجرمینو ته سزاوي ورکړل شي څو په ټولنه کې د نورو ناخوالو مخه ونیول شي.
زه د دغه قاتلانو د نیولې هرکلی کوم. غواړم د نظام نه چې په علني محکمه باندې دغه ظالمان دغه قاتلان دا د ملت په وړاندې محاکمه شي تر څو بیا دغه شانې وحشت ته دغه شان ظلم ته هیڅوک زړه ښه نه کړي.
د مدني ټولنو فعال شاه ولی خان سالارزي وویل ښه امنیت هغه وخت رامنځته کیږي چې کله مجرمینو ته د هغوی د جرم سره سم سزا ورکړی شي او مجرمین د زر او زور په واسطه له قانون او سزا بچ نه کړی شي.
ښه امنیت هغه دی چې هلته د انسان هر نوع حقوق که هغه سیاسي دي که هغه اقتصادي دي که هغه اجتماعي دي دلته به یې تامین شي. د بده مرغه په دې تویر وختو کې زموږ د صرافانو زموږ د دیني عالمانو زموږ د نورو ملي شخصیتونو ژوند د یو عالم د خطر سره مخامخ و او هیچا نشو کولی چې د خپلو بچیانو د خپلو کورنیو او حتی د خپل نظام نه په درست شکل باندې په خپلو کلو او بانډو کې هغه څه چې واقع لري دفاع وکړي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د ولسمشر غنی لخوا قاتلینو ته د اعدام سزا ورکولو د حکم صادرولو او د هغه په اساس د شپږو تنو اعدامولو ملاتړ کوي چې یو شمیر کسان بیا وایي حکومت باید له انتقام اخیستلو عفو او سولې ته لومړیتوب ورکړی وای.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي او اوس هم له اسد الله لودین اورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخبار کړي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره تاجکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر لاسته راوړنو او په لندن کې د اداري فساد په اړه د جوړیدونکو غونډې اهداف ته ځانګړي کړی دي. سرخط رسپانو خپل سرمقاله تاجکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ته ځانګړي کړی او دا سرلیک ورکړی چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د کابل او دوشنبه ګډې ګټې په سر مقاله کې راغلی چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د تروریزم ګډه مبارزه او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د پرتې ګډې پولې خوندي کول ډیر اهمیت لري. د سر مقاله لیکوال ویلي تاجکستان تل د افغانستان له پولې ګواښ احساس کړی او برعکس افغان چارواکي هم وایي چې په شمال کې وسلوال مخالفین د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه د پناه ځای په توګه کار اخلي. لیکوال ویلي خداده چې دواړه هیوادونه تر خپل منځه پوله خوندي کړي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کلی کلی چې کاسازر پروژه د آسیا د نخلولو ستر سمبول. په سر مقاله کې راغلی چې تاجکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر یو هدف هم د همدغه کاسازر پروژه په اړه بحث دی او د سر مقاله لیکوال ویلي لټاپی ورسته کاسازر هغه پروژه ده چې د سیمې له امنیت او ثبات سره مرسته کوي. د سر مقاله لیکوال ویلي افغانستان د سیمې په کچه د لویو اقتصادي او سوداګریزو پروژو د عملي کولو ښه مرکز دی. اطلاعات روز ورسپانې هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې د تاجکستان او افغانستان ولسمشرانو تر خپل منځ په امنیتي همکارۍ ټینګار کړی خو په مطلب کې راغلی د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مخدره موادو قاچاق هم لوی ستونزه ده چې ګواښ یې له تروریزم نه کم نه دی. جامعې باز ورسپانې بیا سر مقاله کې لیکلي چې لندن به سبا د اداري فساد په وړاندې د مبارزه د نړیوالې غونډې کوربوي چې په دې غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کوي. په سر مقاله کې راغلی چې په دې غونډه کې له فساد سره د مبارزې پر اړینو لارو چارو او نورو اړوندو مسایلو خبرې کیږي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې د لندن کنفرانس څخه وړاندې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلي چې نایجیریا او افغانستان ممکن د نړۍ د مخې تر ټولو په اداري فساد ککړ هیوادونه وي.
د افغانستان ولسی جرګې د ایرانی پولو ساتونکو لخوا د یو شمیر افغانانو وژنه د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو خلاف کار وبله او له حکومت د دې قضیې د څېړنې غوښتنه وکړه. د دې جرګې اداري پلاوی د سه‌شنبې پر اساس ازادي راډیو ته ویل چې افغانان د بیلابیلو دلایلو لکه بېوزلي او بیکاری له وجې د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې افغان حکومت مکلفیت لري چې د خپلو وګړو د حقوقو د تأمین لپاره له قانوني لارو له ایران سره خبرې وکړي. محمد قسیم سولمل په رپورټر لري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا د دغه هیواد پر پوله د افغانانو وژل د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده او حکومت یې باید په جدیت سره وڅېړي. د ولسی جرګې منشي عبدالروف نامی د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ګاونډي ملکونه باید د ټکي ته جدي پام وکړي چې تپل سوې جګړه له دغه هیواد د غیر قانوني کډوالیو د زیاتېدو دلیل دی. دا چې کډوال د فشار په نتیجه کې یو بل هیواد ته کډوال کیږي دوی په یو عادي حالت کې نه دي چې وکړی سي له قانوني لارو پریکړه وکړي. دغه حالت هغوی مجبوروي چې یو امن ځای ته پناه وروړي او هغه هیواد بیا د نړیوال قانون له مخې هیڅکله دا حق نه لري چې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي او هغوی هدف وګرځوي. دا د ټولو نړیوالو او انساني حقوقو خلاف کار دی. خامه پرس د ایراني رسنوي په حواله لیکي چې د شنبه پرست دغه هیواد سرحدي ځواکونو د غیر قانوني افغانانو پر موټر ډزې کړي، 15 تنه وژلي او 13 نور ټپیان کړي دي. له دې وړاندې په وار وار یو شمېر افغانان د ایران له پولې د تیرېدو پر مهال د ایراني ځواکونو لخوا وژل سوي او یو شمېر هم ظاهرا د مخدره موادو د قاچاق په جرم اعدام سوي هم دي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپو عبدالکبیر رنجبر ازادي راډیو ته ویل چې د ایراني پولیسو ساتونکو دا کار د ملګرو ملتونو له منشورونو څخه خلاف دی. دی وای افغان حکومت باید په جدیت سره دا موضوع وڅېړي.
خاطر اول او اخر وال نه دی، باید مذاکرات وسی، باید پروتوکولونه امضا سی، قراردادونه امضا سی چې کله که سی پی کیږي نو سره کوم اکثر عمل باید متقابل ملک باید وخی. اوس هم د دولت د افغانستان د غک کومه چې دوی باید په دې قسمت کې باید جدي
و مغشتل په دې اړه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت نظر وخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره د دغه وزارت مسؤلین خبرو کولو ته حاضر نسول. د حقوقي چارو کارپو عبدالکبیر رنجبر وای افغان حکومت مجبور دی چې د خپل وګړو د حقونو ملاتړ وکړي او د ایران په وړاندې چوپتیا د منلو وړ نه ده. نوموړی وای دا کار نه باید د ایران د سفیر په احضارولو خلاصه سي، بلکې باید له جدیت کار واخیستل سي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټول لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. جرمني د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د 3.5 میلیونه یورو په لګښت د څښاک د پاکو اوبو پروژې پلي کوي. په افغانستان کې د جرمني د اوبو رسولو د پروګرام رئیس د سه‌شنبې پر ورځ د افغانستان د اقتصاد له وزیر سره د یادو پروژو د پلي کېدو د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال په یاده برخه کې د همغږۍ په پراختیا ټینګار وکړ. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
د دغه تفاهم لیک په لاسلیکولو سره به خلکو ته د اوبو رسولو پروګرام پیل او په کابل، کندوز، بلخ او بدخشان کې به د ښار جوړونې او اوبو او برېښنا وزارتونو د چاپیریال ساتنې ادارې او د اوبو رسولو او کانالیزیشن د ادارې په همغږۍ سره پلې شي. په افغانستان کې د جرمني د اوبو رسولو د پروګرامونو رئیس کوفته د افغانستان د اقتصاد له وزیر سره د څښاک د پاک اوبو د پروګرامونو د پلي کولو د دریم پړاو تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال وویل د څښاک پاک اوبه د افغانستان د اقتصاد په وده کې مهم رول لري.
هغه تړون چې نن موږ لاسلیک کوو د یو کال لپاره دی، خو لکه څنګه چې مو وویل د افغانستان او جرمني ترمنځ یو تفاهم لیک دی چې له مخې اوبو ته مهم لومړیتوب ورکول سوی. نو څرګنده ده چې موږ لاقل یو کال نور هم د کارته دوام ورکوو. د اوبو او برېښنا په شان بنسټیز پروګرامونه له نړیوالو سره په نړیوالو همکارۍ کې په لومړیتوب کې دي.
نوموړي دغه شان ټینګار وکړ چې د اوبو رسولو دا پروګرام د افغانستان په ولایتونو کې هم د بنسټونو همغږۍ ته اړتیا لري. د جرمني لخوا په افغانستان کې د اوبو رسولو پروګرام په 2004 زیږدیز کال کې پیل شو چې د 2018 کال تر وروستیو پورې به بشپړ شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروګرام په خواني دوه پړاوونه په کابل، هرات، کندز، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې پلي شوی دی. په کندز ولایت کې له 2008 کال نه تر 2013 کال پورې شاوخوا 2000 کورنۍ او په کابل کې له 2013 کال نه تر 2013 کال پورې شاوخوا 10000 کورنۍ د دغه پروګرام لپاره د څښاک لپاره اوبو برخمنې شوې دي. دغه شان د جرمني لخوا د اوبو رسولو د پروګرام لپاره په هرات ولایت کې درې څلوېښت زره د څښاک د پاکو اوبو نلونه او د اوبو میترونه د خلکو کورونو ته غځېدلي او نصب شوي دي. او دغه شان په کندز، هرات او بلخ کې د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي په هدف شپږ لوی دستګاګانې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال د افغانستان له بېلابېلو سکتورونو سره د جرمني د مرستو په موثریت او رول په ځانګړي ډول د اوبو رسولو د پروګرام په برخه کې ټینګار وکړ. وی ویل چې په ولایتونو کې د اوبو رسولو دغه پروګرام ډیر بریالی دی. ښاغلی مراد دغه 15.2 میلیونه یورو د لګښت په اړه وویل:
این مساعدت در چهار بخش کلیدی به مصرف میرسد.
دغه مرسته په څلور کلیدی برخو کې لګیږي. د اوبو د سکتور په برخه کې، د پلان گزاري په برخه کې، د شاري اوبو رسولو د مدیریت پیوړی کولو په برخه کې، او د اوبو د کیفیت د لوړولو د مدیریت په برخه کې. چې له دغه څلور برخو څخه دوهمه برخه د آلماني سلاکرانو لخوا پلی کیږي.
د اقتصاد وزارت د معلوماتو لمخې جرمني په پام کې لري چې په ټولیز ډول 204 میلیونه یورو د اوبو د سکتور په برخه کې ولګوي. جرمني د اوبو د سکتور سربیره په تیرو څو کلونو کې د خې حکومتوالۍ د امنیت ټینګښت، بیړنیو حالاتو، روغتیا، فرهنګ او ځینې نورو برخو کې له افغانستان سره مرستې کړې دي. خو خلک وایي چې د پلي شویو پروژو سربیره په افغانستان کې د اوبو د سکتور په برخه کې لا هم د کانالیزیشن سیستمونه ستونزې لري، او یو شمېر خلک هم په لرو پرتو سیمو کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په افغانستان کې د خپل زوی علي حیدر ګیلانی د خوشی کېدو هرکلی وکړ. علي حیدر ګیلانی درې کاله وړاندې د پاکستان په ملتان ښار کې تختول شوو او وروسته افغانستان ته لېږدول شوو. په اړه فرشته جلال زی رپورټ لري.
د علي حیدر ګیلانی پلار او په پاکستان کې د دې پیژندل سوي کورنۍ نورو غړو د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی او د خوشحالۍ جشنونه یې جوړ کړي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هغه کورنۍ د علي حیدر د خوشی کېدو په خوشحالۍ کې له ملتان تر کشمیر په مختلفو سیمو کې خلکو ته شیرینی ورویشي او خیراتونه کوي. علي حیدر ګیلانی پرون د پکتیکا په ګیان سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا د سپیشل فورس په ګډو عملیاتو کې خوشی شو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونو د سیشن په شپه په ګیان کې پوځي عملیات پیل کړل او علي حیدر ګیلانی د القاعده شبکې له غړو خوشی کړ. خو د ګیلانی کورنۍ په دې ارتباط د افغان امنیتي ځواکونو یادونه نه ده کړې. د علي حیدر مشر ورور قادر ګیلانی په ملتان کې پرون خبریالانو ته وویل:
اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوش خبری سے نوازا ہے. آج کے دن
پرموش د لوی خدای ستره مهرباني سوي ده. علي حیدر درې کاله مخکې د مې د میاشتې په نهمه تشتول سوی وو. دا د تر هغه درې کاله وروسته نن د مې د میاشتې په لسمه خوشی سو. د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلانی دیرش کلن دی. علي حیدر ګیلانی د ملتان په خرم ټاون سیمه کې د پاکستان پیپلز ګوند ته د انتخاباتي کمپاین پر مهال وتښتول سو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی جنرال چارلز کلیفلند ویلي چې دوی ته استخباراتي معلومات رسیدلي وو چې د پکتیکا په ګیان سیمه کې یو تن پرمته ساتل کیږي. یوسف رضا ګیلانی چې له 2008 تر 2012 میلادي کاله د پاکستان صدر اعظم وو پرون په دې اړه خلکو ته وویل: زه هلیکوپټر ته پورته کېدم چې خبر راورسید چې زما زوی علي حیدر چې درې کاله مخکې تښتول سوی وو په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې خوشی شوی دی. ډېر خوشحاله سوم او ستاسو د دعا له برکته یې ګڼم. د افغانستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې علي حیدر په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دای به د روغتیايي ماینو تر بشپړېدو وروسته خپل کور ته ستون شي. پاکستانی مطبوعات وایي چې علي حیدر په تیرو دریو کلونو کې یوازې یو وار له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د خوشی کېدو لپاره په ځانګړو عملیاتو کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو او رید خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کله او د ګوډي اچار خبريږي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. یو شمېر اوریدونکو مختلف ایس ایم ایسونه د مختلف موضوعاتو په اړه استولې دي. یو اوریدونکی زمونږ عبدالباری اکبر دوست د بکوا ولسوالۍ څخه لري چې طالبان باید اعدام نشي ځکه چې سوله د راشي او اعدامول کومه ګټن لري. خو بیا بل نور محمد حقیار د هلمند څخه لري چې د کاسا 1000 پروژه مهمه ده او که امنیت اول باید امنیت راشي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې ذکر شوی وایي چې ایران او پاکستان د افغانستان دښمنان دي او دوی د طالبانو له لارې په افغانستان کې ګډوډیو ته دوام ورکوي. لس نیمې بجې شوې دي. له محمد حدیث پردې څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کاسا زر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي بیرته یو ځای کړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي. د ایټالیا پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی نیولی دی. پولیسو د دوه نورو مشکوکو افغانانو د نیولو لپاره هم معلومات خپاره کړي. د ننګرهار امنیه قومندان وایي په نازیانو ولسوالۍ کې لس تنه په انتحاري حمله کې وژل شوي او درویشت تنه زخمیان شوي دي. د هلمند په مارجې او نادلي ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات پیل شوي. دغه عملیات تیره شپه پیل شوي او تر هغه به دوام وکړي چې د نادلي او مارجې ټولې سیمې د وسلوالو له ولکې وایستل شي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او اوکراین د روسیې د غوښتنه چې د سوریې د حکومت دوه مخالف وسلوالې ډلې د نړیوالو تروریستي ډلو په تور لیست کې شاملې شي رد کړې ده. سپینه مانی وی ولسمشر بارک اوباما با سی هیوادونو ته په سفر کې د می میاشت په وښتمه د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ شي. د بنگلاديش د ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جمعیت اسلامي مشر متی الرحمن نظامی دام شو. د متحده ایالاتو ولسمشر ته د جمهور غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالد ترامپ په دوه نورو ایالتونو ویست ورجینیا او نیبراسکا کې هم مقدماتي ټاکنې ګټلې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د عصري او کافي وسلو په مرسته په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه نوې مرحلې ته رسیدلې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه کور کلی او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو اردوونکو سلامونه مې ومني.
تولدت مبارک.
هپی برتھ ڈے ٹو یو.
زه اچھا تارقم خبرې کوم چې په دغه میاشت کې او د کال کې پیدا شوم. ایما کالیزم تورسه معلومه نه ده. ذاته به وکالیزه ټاک
دی و داس چې خبرې مو اوریدلې چې د زیږیدنې تاریخ اصلا ورته معلوم نه وو. د تاسو په نظر د سالګری یا کالیزې تجلیلول څومره ارزښت لري؟ اول یو شمیر کسان خپلې او د بچو کالیزې نن منځي.
نو د سوا زمنګ نه پیدا کړي وخت یا پیسې یا شای چې مونږه سالګره ونیسو. هیڅ په یو ماشوم ما سالګره نه دانی ولی په یوګه ما خو ماګه ما سالګره نه دانی ولی لچې شل غریبه یا بیچارهګه یا
قدر من دوستانو د افغانستان په اکثر کورنیو کې چې کله ماشوم پیدا کیږي مشران د زیږیدنې دقیقه نیټه نه لیکي. بیا چې لویږي د ژوند پار پړاو او بیلابیل ځایونو کې په دې خاطر چې د زیږیدنې نیټه نوی معلومه لګڼو ستونزو سره مخ کیږي. د زیږیدنې د نیټې په یاد ساتلو لپاره یو ښه کار د کلیزې نیول دي. که چیرې له لومړي کال نه د ماشوم سالګره ونیول شي نو له یوې خوا به کوچنی په رواني لحاظ تازه وي، بل به د زوکړې نیټه تل په یاد وي. ځینې کسان فقر او نیستی د دې لامل بولي چې کلیزې نه نیسي، خو کله چې د خبرونې لپاره له خلکو سره غږېدلو اکثره یې ویل چې که څوک وغواړي په ډېر لږ لګښت هم کلیزه نیولی شي. په دې هکله نورې خبرې وروسته اورو. په پیل کې به د کندهار اوسیدونکی خانولي چې د لمسیانو خواندې راته وایي چې ولې دوی د بچو د پیدایښت نیټه نه لیکي.
په خپل ضروري پورې اړین ډوډۍ د کوم خوا پیدا کوه نو په دغه نسبت باندې د تاریخ لیکنو دغه تاریخ ته توجه کول د دوی څخه ورک وګرځره نيستي و ا د خپل اولادو په غم کې و څنګه یو دوا ورته پیدا چې څنګه یو ګوله مړی ورته پیدا چې یو سپیر کې و برتنګ ورته پیدا چې نو په دغه شیان باندې بیچارهګان مبتلا وخته و ما خپل هم په عین ډول سره زموږ خونو بس دغه سره بیان چې مکې زموږ خپل هم داسې ژوند جته چپ هم نو یا پکې پام ورته خلاص نه و
خودی هغه کسانو چې د زیږیدنې نیټه نه ده معلومه له کوم ستونزو سره مخ دي د بیلګې په توګه مو څو کسان پوښتلي
کپنتون کې وکا چا کر لاړه شمه رانه پښتنه کوي چې په کومه میاشت کې پیدا شوی که په کوم کال کې پیدا شوی زه هر چا ته رقم خبرې کوم چې په دا میاشت کې او دا کال کې پیدا شویم ایما کالیزم تور وسه معلومه نه ده ځان ته به کالیزه ټاک
ما دا صرف دومره معلومه ده چې جنوري په لومړی په 1999 کال کې خوشبختانه چې مونږ کورنۍ غړي تقریبا ټول هغه باندې ټی معلومه ده
دوی وی چې د مهاجرت اول کال چې بل روم پښتنه کې سم کال پیدا شوی د مهاجرت نه دومره کال مخکې چې مونږه مهاجر کیدو کال نه معلوم کال معلومی په شک کې وز څنګه پیدا کوم خپل زیږیدنې نه دا یو مشکل کار دی کنه وخت چې ما دغه ډیګری مې وړه د هندستان کوم سکالرشپ ته غوښتل چې تاسو په تذکره کې داشه د پاسپورت کې داشه د په ډیګری کې داشه د نه دا سه موضوع چې واکند یو بل سره سره نخري نو دا هغه 4 سمانه پاتې شو نو اساس موضوع په لغته وهل دی زیږیدنې نه چي د پاره د پور چې پرل کی کال باندې مونږه یو غوښه ستل نه دا خو زیږیدنې نه شو
دغه کسانو چې د زوکړې نیټه نه معلومه نه وځي په هیواد کې بلکې په بهر ملکونو کې هم لګڼو مشکلاتو سره مخ کیږي د پکتیا اوسیدونکو ماریا له نورو خبرو سره
زمونږ یو خپل په جرمني کې وو سفارت ته چکل غوښته کېده د قبولي د بارونو جرمنانو ته پښتنه وکړه ترجمانو چې ته زیږیدنې نیټه د کله د کوم تاریخ کوم ورځ څو بجې هغه ترجمان ته وی چورته وای چې زه خبر نه يم خو مور مې دومره راته وی چې ته پیدا کېدې ونه مونده تنیولې ترجمانو ما ته خندارغله چې زه جرمني ته څو وایم او بل دا چې زه خپل مور ته وایم چې استاد زیږیدنې نیټه کله ده نو هغه وای چې زه نه پوهیږم خو په سوات منطقه د پښتونخوا پورې مربوطه ده الته پیدا شوی د هغوی د لکانو خوانځي هغه په 1912 کې جوړ شوی ده وای زما مور ماته وی چې کله د خوانځي جوړېده ستا مشر رور پیدا و نو زما مور دغه نه درې کاله کشر ده نو زه بیا حساب کوم چې په 12 کې پیدا ده نو ته په څو کې پیدا یې کال خو مونږ کولای شو چې وایو چې پلان کې چې مړ شوی و دوه کاله بعد سړی حساب کولای شي خو ستونمنه خبره دلته دا ده چې هغه ته هغه میاشت او تاریخ ورځ نه معلومیږي باید هغه دقیقه معلومه وي
د ننګرهار اوسیدونکو زلا هم هغه ستونزې یادوي چې په بهر ملک کې دا چې د زیږیدنې نیټه نوې معلومه خلکو سره مخکیږي
یو معمولی خبره ده کنه د زیږیدنې نیټه باید موږ په نظر کې ونیسو لیکن ډیر څومره لوی لوی مشکلات منځته راځي نو موږ مجبوریږو چې د دروغ لمونې سره ورته وای چې په فلانا ورځ په داسې ورځ د خونې شوې له هر چاته چې د دوریس پورس پیدا شیم زه د لمر پورس پیدا شیم یا زه واوري پورس نو ته وای چې ستاد دقیق هغه نیټه راته وای چې کوم ورځ او کوم ساعت ته باندې چې دروغ وای خو ارس کې زړه جدا خبرې کې دلته وای چې د دوشنبه پورس هلته وای زه د سه شنبه ور خطا کیږي او په خارج مملکتونو کې یا چې چیرته زی کمبار ملتزی تاسو سوالونه کوي چې ته مجبور کې خلینه د حقیقت وباسي یو پښتنه بار بار مونږه تکراریږي بار بار تکراری ترڅو چې ته حقیقت ونه حقیقت به معلوم نه سکه چې زمونږ مور پلار په دې برخه کې بیتنایی کړی ده
روزوغه کسانو ته چې په ماشومتوب کې کلیزه ان منزل شوی احمد جاوید وای کتم اوس ځوان دی خو د سالګری د منزلو خاطرې لا هم پیاد دی
کوم په یو د ماته دوه جوړه کولی کړی وو دی یو جوړ رنگ د سکریمو او د بل جوړ رنگ تقریبا شین وو په دوړ کې د خمس ته جوړ کړی وو دوی منظره ارتخستي وي هغه وسم لیا ته فکر کې ساتلې په یو باندې درې په شونه په ډالر باندې و چمبې خيوا مخکې د وس وخت پرې پښبینی کړی وو بل هم داسې یو زمرای وو
تر دې د مخو په دی وغږیدل چې ځینې کورنۍ د اولادونو د زیږیدنې نیټه نه لیکي نو ځکه خو کلیزه هم نه نیسي خو داسې کورنۍ هم شته چې د بچو د زیږیدلو تاریخ ورته په یاد دی خو سالګری نه نیسي د پغمان اوسیدونکو زکیه بیوزلی د لامل بولی چې د اولادونو کلیزه نشین منځلې
سبوی روز دلته کار کوم ته پیغام منګه باندې نو د سوا زمنګ نه پیدا کړي وخت یا پیسې یا شای چې منګه سالګری ونیسو اېڅ په یو ماشوم ما سالګری نه دنی ولی د باز خلک نیسی خدا سال په جوړوي صحبت په جوړوي کالی کوي ورته داسې کې کوته اخلي په دغه رقم سالګیره نیسی مصرف کوي خرج کوي کنه سالګیره باز یو بیانوم داسې اسری نیسی اسری کې کولچا او شو دی دانیسی سالګیره کوي په پیغه ما خو ما سالګیره نه دنی ولی لچې شل غریبه یاله بیچارهګه سالګ سالگیره ما په نظر خاله چې خاله کې ونیسی هغه وخت هم دغه ماشوم ټاکله معلومی و هغه کال معلومی و هغه شپې ورځې معلومی چې پتیریږي خی چې څوک واسه ولري وې کوي او که څوک واسه ونه لري نو هغه په درد نه خوري ګیله کوي وای مونږه سالگیره چاونه نیولې کوم یا وچنی ساده مونږه څه ژوند د څه شیم کړی دي مونږه سالگیره چوم نه دنیولې خلکو ته چې ګوره واسه راځي هم داسې وایي راته مونږ هم داسې منیولې نه ده
د کابل سن کې مریم وایي چې کلیزه ک د ماشوم یا هم د مشر پر رواني لحاظ ډېره ښه اغېزه لري د وایي چې دوی په کلیزه کې چمبه وهي یا هم نور سیلو ساز جوړوي
یک دانه کی کاخلی اماغ را اولی اما کورنه چوک سیدی پا ما کور که اماغ یا مفلک نیستی اماغ تککوی یا ساتی دیدن و یا سایل ساتی دیدن اماغ دسالی ساتم تیریگی و دسالی روحی هم دسی تازکیگی دی ما در لوره ایوانان چیدی ارکالی در یا سالگره جدا جدایی نو پاتیسو لور میسه در سالگره نیستی امیش دخبل دواده سالگره نیستی نو پاتیسو خورایی نمی نیستی خواه در اطفال تا یا کالی یا اخلو یا توپ یا مقصد یا شای ورد اخلو بسامان دو بازی که بیا لوی نو بیا لوی شای ورد اخلو یا کالی یا خنقاق یا شای ورد اخلو بیورو لوی گورم سایل وکم که نه محمال تا ساسات می تیسی دیری داریا وکی گدیگی سر خاندن دادی کبی دیری بیا ساز محفل نیسی سایی بوتل که نیسی یا کور که نیسی دا یا سیستم گدی مقصد خپل سات سر تیروی
نجیبه هم ده سالگری پرزخت غگیگی اگه وایی چی دست وقت هم شوید چی هر اونه کلیزو تخبره بی
سالگرو که او آیم چیزه هفته که یه واریزم شاید تا سه باورم نیست خدای دی نورم دیر که سالگره بد نده خدا پده خاطر یاد بود دی انسان دی سن کیگی دسته فکر که ای چه مثلا منگه لاتلس و تو نون از شو یا شل سلو خپل زان خپل پیزنی کنه آقا یاد بود ور که ای خبردار ست دوغنوی دونسوی کنه نووست لزان یف سم که نارینه ای آلکی خسم آلک یا نارینه دست که جور که خزه ای خزه که دی اولادو نیسه هم اولاد خوشالکی گی دسته نه چه در گذاف خپل پردی تو را طول که چه آی ز سالگره نیسم بیاننده و که سبا آقایی و که هم اقتصاد ضربه و خل فامیل تا هم خپل اقتصاد تا هم یو سرگردانی هم بیا یو بل سرسیالی کی گی نه فقط هر فامیل مور و پلار دا باید هر دی اولاد اول سنه تاینی نوشتایی په هر شي کې نوشتکی
نجیبه په خپل کور کې هم د کورنۍ غړو ته کلیزی نیسی هغه وایي دا ضرور نه ده چې ډیر لګښت دی وشي دی په 500 افغانۍ هم کلیزه انمنځلی
فقط دغه دیاو یو نیم کیلو کیک اخلو اماغه که گلداری که ساده ای نو پاتی سوپ یو رقک نومی لیکم اما کالی لیکم خپل غټان چې و سیوی دی وایي اما کیک کی ولي که بیای کیک کی لیکی راوری اما خپل منز که ای که و شاتا نوایی اما خپل منز که اما خور و روری دی سره مور پلار بس نور چوک نست دسته ساده و آسان خلاص یو چه دیر مصرف زیدی من اما سالگره که شاید 500 سوار پی یا شپک سوار پی نیسی دسته سالگره دی من پا خپلو که ده فعلا چه دی یو واده دروغگوی شاید سم دیو کزده پندازه که فول ورتل که نیسی سالگره چه تو منزل اکی اک ده چه آقا بچارگان نیسی و رسیده چه چنگه تو تکی لزره دالره این پی مصرفه این دا ایت سعی نده بیا نور چیسی مایوس هستی کنه خواقه دسته کسان دی چه فکر نکن چه لاس تناکی سوی پیسه لاس تراوری و دارقم در تک پیگه چیزی پتر رقم پیدا کنم مگم دسته لاس میپیریگ دی چه نیستم که وی دی 500 روپه این ازیاد مصرف کنم پده خاطر لاس میتنا که ده زن نیستم که وی دونه مصرف کنم واقع دوین واقع ده پیگه چه دی منگی یار جان سره و چه رقم پیدا که یه خودی مصرف کی باید چلور لکه دری لکه دو لکه مصرف کی
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام د ارګ جشن خو به مولې دلایوي دا غسی جشنونه خوان کوي چې نه خطر ورته متوجی وي او نه هم مصرف لا چې هر څوک پکې خپل لا پیشاپې هم ښه په ډاډه زړه وهلی شي خلکو خو یې په تلویزیونونو کې ننداره وکړه او جشن یې ولیده پلارونو وړو اولادونو ته ویل چې بچیا د ازادۍ جشن دی ولید د خبرونې په پیل کې مو له قومندان صاحب سره مرکه درته کړې ده. قومندان صاحب په دې ورځو کې ډېرې زیاتې تکتیکي عقب نشنۍ کړې دي چې دا ولې
مندان صاحب ولی مخبل پوزی مرکز پری خود او شاته راغلی
تاکتیکی په شاتک دی
نو دی تاکتیکی په شاتک ګټه څه ده
ګټه ده دا چې به برته په ډیر اسانه نیولې شو
پونه شوم
په ماشوم توپ کې دی لنور ماشومان سره کوم وخت جنگ کړی دی
هو
او کوم وخت د جنگ په وخت د مقابل طرف نه په شاتللی او برته د منډه پیر راخسته ده
اوهو
نو بیا څه وشول
سره و جنگی دو او د ما سر ژوبل شو
موږ مم دغه ډول په شاتک یعنی په شار ازو رازو رازو او خچ ډیر شاته راغلو یو دم پی ورمنډه کو او دښمن ته داسې ضربه ورکو چې سر گنگس شي
او که په دې منډو کې مو سر ور سره ولګیږي خو بیا به تاسو سر ماتاو گنگس شي
او دا غم شته پکې خو موږ په شاتک کې ډیر زیات تمرین کړی دی او پلس هاوس لمو دغه تکتیکی په شاتک کړی دی نو د منډي او حمله په وخت د سر ساتلو په چل خو پویګو
نو له دومره ډیر تکتیکی په شاتک وروسته د تاسو او دښمن موقعیتونو فرق کړی دی
ډیر نه یو څه راوړاندې شوی دی
نو تکتیکی په شاتک مو څه ګټه کړې ده درته
ګټه نشته پکې اسی ځان غلطو
ځان که خلق
ما پسې ګرځه بل پښتنه دی وکه
لدی وروسته هم تکتیکی په شاتک کوي او کنه
هو دا ځل مو زړه دی چې ښه ډیر شاته لاړ شو او بیا یو دم پیره منډه کړو
یعنی ولایت هم پرېږدی
شاید
نو دا خپله کمزوري نه بولی
نه دا خو تکتیکی په شاتک دی
نو تر څو پورې به دغه ډول د تېښتې تکتیکونه کاروئ
د تېښتې نه تکتیکی عقب نشینی
نو تاسو چې کله تکتیکی عقب نشینی کوئ دښمن ته ولې جنگي وسایل او وسلې پرېږدی
د عقب نشینی په وخت ټول ورخطا وي نو ځکه ځینې شیان ترې پاتې شي
لکه څه شی
لکه مرمۍ وسله ټانکونه موټرونه او توپونه
نو تاسو یوازې خپل سرونه باسئ
په تکتیکی په شاتک کې یوازې د سر ایستل مهم دي نور وسایل وسایط او مهمات بیا په دوهم قدم کې راځي
دغو تکتیکونو کومه مثبته نتیجه هم درلوده که نه
دغه اوس چې ما ژوندی ګوري همدغه یې نتیجه ده
یو ځل به د نجونو ټولګي ته هم سر ورښکاره کړو چې هلته د تاریخ په سات کې کوم درس ویل کیږي
که بیا څه وشول بیا کاجل په ژړا شوه او کوټې ته ننوته
خدای دې دغه اجی ووهي هر وخت دغسې کارونه کوي
هغه څه ملامت و خو دې مینه نه ورسره کوله
نو چې مینه نه ورسره کوله نه به یې کوله خوښ به یې نه و
خوښ یې و خو دې ازمایې چې رښتیا مینه ورسره لري که نه
ښه ښه د دې لپاره یې ووهله
وکنه
تینا لږ ورو خاندئ چې اوس به مو بیا استاد سر ته درېدلی وي
شازی تاسې د کوم فلم قصه کوئ
موږ د میتیرې دیوانه هو
دا کوم فلم دی
نوی جوړ شوی ډېر عاشقانه کیسه لري
څه ډول
مثلا نجلۍ له هلک سره د کوره تښتي او یو لارې کلي ته ځي او هلته پټیږي خو هلته د کلي بدماش په نجلۍ سترګې سرې کړي او هلک ته وایي چې نجلۍ پرېږده او ځه
ښه
او بیا د فلم هلک جنګ ورسره وکړي او بدماش ووهي اخرې بدماش ملګری شي خو د نجلۍ پلار او ورور ته معلومه شي چې دوی یو لارې کلي سوناپور ته تللي دي
بیا هغوی هم پسې ورځي
هو خو کله چې دوی ورشي دوی له سوناپور نه پالامپور ته وتښتي
غلی شیه څوک به پرونی درس په لنډ ډول تشریح کړي
زه صاحب
وی وایه
صاحب
کله چې امریش پوری د امر خان د نیولو لپاره په کلی کې حمله وکړي او بشمیره نارینه او ښځې ووژني، نو ناڅاپه امر خان له خپلو کسانو سره پیرا شي او د امریش پوری لښکر راتاو کړي. دا وها هغه وها ډز غراب جوړ شي، نو اخر چې امریش پوری یوازې پاتې شي نو پښه په آس وړوي او پر مخ وتښتي.
شازی دا ته څه وایې؟ د درس په ځای د کوم فلم کیسه کوي؟
استاد ته پرېږده چې بیا څه کېږي. استاد رښتیا وایي. شازی تو وایې چې امر خان کامیابیږي که نه؟
غلی شئ، دغه فلمونه له کاره ایستلی یې.
استاد سبا ته یې سی ډي درته راوړم، ډېر ښه فلم دی، ته یې یو ځل وګوره.
هلکې په اخر کې کامیابیږي که نه؟
او صاحب، خو په اخر کې د خوار پښې پرې کېږي او سترګې یې مړندېږي.
ښه ښه، دا څومره ښه فلم دی چې سبا ته یې سی ډي حتمي راوړي. د فلم نجلۍ بختوره ده چې میړه یې لوند شوی او ګوډ شوی دی. ټوله پاچاهي همدې ته پاته شوه.
دغه د خاوند او میرمنې سندره واورئ. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپنغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
دشنو خالونو رو گدر لٹ شو
پکابل هم پی خبر لوٹ شو دیر غلگرو زلو نیخشو کنا خاپ رو دتن گل لو سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا ساد وجو دور نا ساپ دکھمن پورشا ساد وجو دور نا ساپ دکھمن سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا ساد وجو دور نا ساپ دکھمن پورشا ساد وجو دور نا ساپ دکھمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گٹھے تن کی معشومان بے وقت اور جی دل او گل درو پانی وری گیلا آسمان وطنا او گل درو پانی وری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجو دور نا اپ دشمن پورشا ستا تو وجو دور نا اپ دشمن جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر داو منے دو وفا رنگنا توی پا بارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان زامنو جغمی اور ایکنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا سادو وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سادو وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
میوا د جون خلا جوړو ستاپ کوسا کوسا دشت نو کې وا رنگ ورنا جوړو تم وجود تم جامې تم گریوان وطن تم وجود تم جامې تم گریوان وطن ستاد وجود ورنا اب دښمن پورشا ستاد وجود ورنا اب دښمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ستاد وجود ورنا اب دښمن پورشا ستاد وجود ورنا اب دښمن پورشا.